السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت صحتامه
د افغانستان اسلامي امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجود ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه نه دی ورکړل شي.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې درا ولاړو شو ډیر ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د مسیحوي د اصلاحات برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوې دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوال موضوعاتو کې به واورې چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې خبرونه هم د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې یعنی دوهمه نیمایي کې مهیروي خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حملې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیت مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمری په څلی رښتمه د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د 5500 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د یوې پاڼې له مخې په افغانستان کې له 1500 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنرې لینارچچ بیګا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدې مخې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شوو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی و. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون په اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسکا سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمني او پولند ترمنځ د اختلاف ټکي هم شته. پولند نارت ستریم دوه دینه لیکل جوړولو سره چې د روسي طبیعي ګاز مستقیمن جرمني ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسي فشار زیاتولی شي. د جرمني نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسي د یرغل په صورت کې دا نه لیک بندوي، خو ښاغلی شولتز د چهارشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسي ته خبرداری ورکړ چې که دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 18 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای و هغه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکې څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق له لارې ملي ماموریت اعلان کړ، ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به 2 ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوي ساینس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې د اومیکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده، خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلې نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د 2 زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 2 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخوانی نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت ساتامی امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکتب افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولی شو.
ښاغلی حجیر زیاته کړه چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسنل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یو هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دي ورکړل شوي. له بل پلوه داسې به تر معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکوي چې عمر یې لوړ وي او ورسره په څنګ کې نورې متممه ناروغۍ ولري، لکه شکر، لکه فشار، په هغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي. نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونو ناست یا د هیواد بهر تللي دي یا هغوی ته معاشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همداراز د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر پرون د دې اوبا په اړه یو لړ نوي معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه 3 هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوي.
و امریدل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خپرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه و. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډېرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت او د دې حکومت تر لنګېدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د ده په وینا د روغتیا مسله یې تر ډېره سیاسي کړې ده.
موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیايي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یو مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیايي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لویو ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي؟ تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت و، د دوه کاله مخکې دا وضعیت و، د درې کاله مخکې دا وضعیت و. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس
تخه ورسته کې تر راځو. بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې دغه روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولی. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوله هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپله مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه بش غیر سیاسي ساتلې، اوس هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سی دی نامه یو شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړې، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان لول سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قتس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق سره منسوسو چې دوی خپل مرستې بندې کړې. آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ که چیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي، دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه اس ډی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یو وارې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندویه ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو ایچ سی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سسټینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بوښ شو.
دوها نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریزه برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لا زیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 98% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریزې برېښنا د تولید معامله کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال له افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونه د قطري ډیپلوماتانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي، ممکن د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له هغه پلانه لاس په سر شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول ښه عام شو، خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخواني لوړ پوړي ډیپلومات په حواله لیکلي، دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په تېره اګست میاشت کې په ډېر شور او ځواک مطرح شو، خو د څلورو میاشتو په تېرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي، دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت پخوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي، له نښو نښانو داسې ښکاري چې برېټانیا کې د افغانانو د میشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا میشتېدو د پلان ویبپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده، خو د برېټانیا حکومت وړمه شپه د افغانانو د بیا میشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ولکه شاوخوا 2000 خزینه خبریالانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د شمیرې خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې لخوا ازادي راډیو سره شریک شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 2 لسیزو رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورټ کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاق سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتي او له ډېر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخه له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له امله شول چې د خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کاله یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سربلې پردوی باندې محدودیتونه وځ کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
خزینه خبریالان شي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ایزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پراتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکوي.
د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې په رسنیز ډګر کې د ښځینه خبریالانو له لاسه تللي حقونه په تیرو شلو کلونو کې بې مخي نیو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 ښځینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړې او ډېری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا آزادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغو مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د ښځینه کارکوونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثیلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نه څرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سم هی ونړی والا موضوع، ایران پر اروپای مرکچانو نیوکه کړی د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچي له دې وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس تلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچي علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یو نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستی چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاله سزي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان یې 2 میاشتو مخکې ته بولی. لشپاګو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخې چې امریکا په 2013 کال کې تری ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوي. ښاغلي رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوشو وزانو د لټي خبرونه مه هیروي. د غرض بریدې ترڅنګ د هم واوري چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري را لوی دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. خو اوس په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او همې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید هجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبتې پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې دوی درلودلې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغي د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 40 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري را لوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. اکثره بېوزلي افغانان وایي چې د خوراکي موادو بیه دومره لوړې شوې چې دوی د اخیستو وس نه لري. پرون افغانۍ چې ارزښت په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیر کم شوی د کابل د صرافانو په شهزاده سرای کې 110 دی و ډالر په وړاندې تبادله کېده. نور په دې راپور کې
د افغانۍ یو په وړاندې د ډالر او د بیې لوړېدو کابل خاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل خار یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالر او د بیې لوړېدو په تړاو ازادي راډیو ته وایي
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلک د خوړو کیسلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي کنه خلک به لږه مړه شي.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته خبره کوي
قیمتي خپل اوج ته رسیدلی ده. سوداګر هم د قیمتي لامل د ډالرو لوړوالی یادوي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانۍ یو مقابل کې د ډالرو لوړوالی د خوراکي توکو په بیه مستقیم اغیز لري.
په دا اولیه مواد باندې ده لکه وریځ لکه اوړو غړي دغه شیان په دې سي ډالر قیمته کېږي. دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
صرافان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ بیه کنټرول کړي کنه نو دا وضعیت د افغانستان اوسیدونکو لپاره ستر ناورین سره مخ کړي. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالر مقابل کې د افغانۍ او د بیې کنټرولر سیاسي حل لار ده. ځکه موږ په هیغو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغه د مېرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیوال ټولنې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې توزیع باید وشي. افغانستان بانک افغانۍ د بازار نه ټولې کړو ډالر ورکه. یا نور کوم اثر چې مستحکم دی هغه باید ورکه بازار کې د افغانۍ په بازار کې لږه کم شي، چې کم شي بیا د افغانۍ ارزښت اضافه کیږي. بل اساسي علت یې دا دی چې د افغانستان نه ډیر خلک لاړه، کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ، هامه حتمن دا روپۍ چې دی د سرمایه‌ګانې چې دوی د ځان سره وړي.
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو د راپور د خپرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانۍ مقابل کې د ډالر بیه په بیساري توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د خبرونې اوریدلو ته چې ما تایر روشان چمتو کړی ده، ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستان، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام خاطر په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا زموږ د ژغ ثبتولو په ماشین کې یو شمېر پیغامونه ثبت شوي وو چې هغه به په دې پروګرام کې حتمن خپاره کړو. خو د ځینو محدود اوریدونکو پیغامونه چې په همدې سیستم کې ثبت کړي وو ځینې تخنیکي ستونزې درلودې، یعنی چې ژغ مو په سمه توګه نه اوریدل کېده. نو که چیرې تاسو په دې نږدې وروستیو وختو کې کوم پیغام ثبت کړی وي او موږ یې نن خپور نه کړو، د دې معنا دا ده چې ستاسو پیغام سم نو ثبت شوی. نو تاسو لطفاً خپل پیغام له سره ثبت کړئ. البته د دغه ډول پیغامونو شمیر له نیکه مرغه ډیر نه و، نو ډیر وخت به نه تیروو. راځئ چې د تل په شان به لومړی یو څو پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي واورو، وروسته به بیا د ورکو شویو عزیزانو په هکله ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درمنہ محمد خادم واشیر السوالی او تقریباً ہر من مسلمان مہربانی شمیرہ صفر و صفر و یو تلور دو ات یو نه تلیفون شمیرا د جوان صفر و سو یو سر دو تر وشت ات سو نو لس نو د ډیر وخت هیڅ پتا غسمه کې دی وسیج اصل کې دی وای زه د یرات ولا د شنده ول سوال د خار د کلی مته کې نه ست د دا وسط نامه باندې شمیرا د جام د تام صفر و صفر و یو تلور دو ات یو نه و سلام جام د در ټول قدمونه رښت سلامونه
سلامونه ونی کهله د زده را د ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د حساب زول سوالی نه. دوستانو د ورکوسای ځانو خبرونه ته دا پیغام فلیدم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي چې وازه د شپه کله مخ کیدل ترغلی ما بیا شپه کله زندانی او ما اوس ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 21 21 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه زه خدای پامان.
بلی السلام علیکم بخبری سات احواجم در کندهار و لایات سخه نازدی راجی طول امکاران و دوکتو سلامو نکم تجیه لگی جور رو خوش خوشحال بی تو تنبول روی والک پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی دیکی سر جوانه یم دی من دیوازی لشکرگان در کندار فراغل دی کچیری کلیواز ما جاغان و ناس خور کشنی دی بوز ناس پیدا در پیزدونی شمیراری کونی سی سپر و سپر پیزد دو یو ده پیزد و دو شمیره زرگه سپر آریا د
بلیا السلام علیکم د زدی رادیو ټول د نورو دونکو سلام علیکم. کی له نړۍ کوم ته له هیله چې شبات د محمد کریم حکیاری ماده کندارې ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وخت کې چې دی وایي چې یو کال کې زوړ شوی یم. نو څنګه چې دې تقریبا مې خپل نوم نس یاد ولې کله کله مې یاد کړم نوم دې ولادې هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زبر خپل شمیره ورته اعلان کما سپارادیا ا څلور سو اته چې اتویش شپږشپېته یعنی صفر اوه صفر اته دواره څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه ګټه شپږ 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 زما فکر ماته ونیسي. ازادي راډیو د خدای روان.
ګران اوریدونکو، دا و څو هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله یې زیری راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه نه درک شوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکی یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصرای کې اوسېږم. نو د ناصرای څخه نه درک شوی دی، بیا چا معلومات نه د شمس الله په حقله موږ ته راکړي نه د خپل معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حقله، که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 9 2 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 2 9 5 2 2. ازادي راډیو ته جهان مننه. ازما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه جنت کول لکم به هر ولایت څخه خبره کوم. د امام ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نه برکت شوی دی. د اسادي ناروغۍ له کبله څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امام ولسوالۍ د منځ د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 8 5 2 4 1 1. دوهمه شمېره 0 5 8 9 3 2 5 2. شمېره یو ځل بیا 0 5 8 5 2 4 1 1. دوهمه شمېره 0 5 8 8 4 3 2 5 2 5.
السلام علیکم. سلامونه د زدای ټولو مینوالو ته، یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوستایم له ګلابونو خوست ولې تخه. زما یو رکشوې دوست دی په نوم د حبیب، د فلار نوم یې محمد جواد دی. دا غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاک لاړ شي. وروستۍ تماسه یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولې دی. خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټین شماره ده 0 5 2 5 1 8 1 8 1. د شماره تکرار 0 5 2 5 1 8 1 8 1.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکلات نامه چې درېشت کاله عمر لري، دا دوه کاله کېږي چې زما څخه نه درک شوی. اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو هر څوک که د شکلات په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 8 3 0 2 5 6. د شمېرې تکرار 0 5 8 3 2 5 2. بل شمېره 0 5 0 9 1 2 1 6. شمېرې بیا تکراروم 0 5 9 1 9 1 6. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونیایي څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم. د ورکو عزیزانو د پروګرام لپاره زما ورک دوست قریب دی، ملا ستاره خو نمیږي، د دیراوت د چیرې د ولایت د دیراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا ګړی زما څه ورک دی. او بل زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نمیږي د چیرې ولایت دی، هغه هم زما څه ورک دی. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 4 1 ولس. دا زما د ټلیفون شمېره ده. کچیری ملا ستاره خوند یا ملا ریملا خوند از ما پیغام وانگی زمیربانی لمسید از ما سر داغ تلیفون دشمیری دلاری سخالی که ونیسی نور موقت منیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده زادی در از دو سخه در خواهش لرم در بادغست ولایت در غادست و لسوالی در گلچین در کلی سخه زحمت تر کوم. زمایل زوی دی در استان الله پنامه یا در اسماعیل پنامه پا هر نامه چی که نماره ولی در هر ورور در اندوال سره چی یه ما تدیه پا در غلمبر زنگوی در دیر پسی سرگردانه ما. سپر و سپر دو شپاگ و سپر نه دو وره سپر و سلام پا اترام.
سلام علیکم. مده و رکشه و یعزیز دی ایسان الله پا نامه دی ده کندار کتاسی منده لیوی دا اترا درمه و سپر و سوا دویش پید. سلام علیکم.
گران اوریدون که ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سمه نه و ثبت شوی، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه له لارې زموږ سره تماس نیولی وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیوي کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب رحمان یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن نوخه نوم یې سید محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړه او نظر کښه دا کار چاته دغه کسره معلومات نو زموږ سره دي. انسان هم د مخې په لاندې شمیرو اړیکه کوي چې داړي کشمیر د 0 9 5 3 8 9. بل شمیره د 0 5 8 2 2 4 8. ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 5 8 9 5 3 8 9. او بل شمیره 0 5 8 2 2 4 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یوزی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جریدې ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې ټپ دی. سړی ورته ځیر سي ورته وګوري شنه یې ټپ د کلدانې معلومېږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري پر دغه 4 شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. ایسم شماره: 0 5 1 3 2 5 6. سلام: 0 5 1 1 2 9. اتصالات: 0 5 8 2 6 9 2 4 2 5. اریبا: 0 5 1 5 9 5 6 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
مالیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشا خونمسی دی د جوزجار ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ټول ولدي در کړی دی. نامبردار دا تقریبا و اته مې شکیل زموږ سره غراکه دی. نشانه یې دغه دی چې پر اصل از معیوبه دی، د اصل از پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنټک دي. نو دغه کړي چې عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د چا سره بندي هم دې مهرباني هم د خپل مشت خبر راکی او کهار ور ته معلومي هم دې مشت خبر راکی مهرباني به خپل جایزه جن واخی شیرینی جن واخی مشت دې په دغه شمارو باندې زنګ وي شفر وسو ناتیا 1540 1540 شفر وسو ناتیا 1540 1540 بل شماره شفر وسو واتیا اتشته شپانه شپزاویا او د پروګرام د چلوونکي توای روشان سره سمې دا یله ده چې د زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګلیا السلام علیکم زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلی اوسیدونکی یم زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کی موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کاله عمر لري څلور میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه ده واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ما ته زنګ ووي د خدای دپاره 0 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 1 2 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4 هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې بده شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دې په چاندا پسې ده په هغه پسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوز د ما پیغام نشر کې وسته
السلام علیکم زه خنزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د 14 کالو په شاوخوا دی دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سبا په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وکړي 0 1 0 0 0 3 2 4 1 شماره یار بیا تکرارم 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیم له کندهار ولایت څخه خدای دې کې تیار جام تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدا شماره اړیکه ونیسي 0 1 9 0 9 8 0 8 د شمیرې تکرار 0 1 9 0 9 8 0 8 او یا هم بل شمیره 0 1 0 0 3 5 5 3 5 د شمیرې تکرار 0 1 0 0 3 5 5 3 5 5
سلامونه ونی کیلی دا رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومه له شبا ز جام پر یجه د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمی د زلا کا زوی د کم از کم درې میاشتې د خپل کور نه درکته وي سپار د سکاله عمر لري بل کالی فتان دي نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنی د خپل ځاغه لري زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیو شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز زه شلمنی ولایت تاسو سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نه درکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مرسته دې په دغه شمیرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 سلور سلور پنزا اولش میره سپر و ات دو ن شفاج شفاج سلور سپر پنزا اولش میره سپر و دو ات یو ات ن سلور ات یو نړیک شمیره یو ځل بیا سپر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت سپر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه سپر دوه اویا یو اتیا نهه اتیا څلور سوه یو اتیا سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
محترم اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو شه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه دهستم شور ما شوری ما شر وسون، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسون، پکاز کاتی کردم اجماروسون، پکاز کاتی کردم اجماروسون. چپسے کریے خلوت بت کنا کیجیے پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو پکا رکھتا یہ کردہ مجمرو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو زل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس چت زل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس دفلاک پشبستان کے کمروں سو دفلاک پشبستان کے کمروں سو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو پکا رکھتے کردا مجمرو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شر وسو تبسمیه د غټي او خلکړه پټه
غټیو خلکړه پټ دس کلا هو چمې کور د آزار وسو دس کلا هو چمې کور د آزار وسو چتا حسن شور ما شوري ما چر کا سے کھوردا مشمرو سو چتا سن شور ما شوری ما چھو